سلامونه ستلی مشه په افغانستان کې د شپې نه بجی شوی دی خبری خبرونی تمو از فرید سیال هرکلی کوم خبرونه با په خبرونو پیلی کرو د ملګرو ملتونو متخصصان ویلی چې په افغانستان کې خزه اونجونی په سیستماتیک ډول زپل کیگی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د عالی کمشنری د بیانیه پر بنسټ د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینیټ او د خزو اونجونو سره د تبعیضي چلند پر ضد د کاري ډلې مشر دوریتی استارتنګ افغانستان ته له خپل اته ورځني سفر وروسته د افغان خزو اونجونو د سیستماتیکو ځپلو په اړه خبرې کړې دي. په بیان کې راغلی دی چې بینیټ د اپریل میاشتې له ویشتمې د می میاشتې تر څلور نیمې نیټې پورې په افغانستان کې و. په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې ده. تر اوسه د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د موندنو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بشري حقونو د نقض د راپورونو سربېره یې په دې اړه اندېښنې یاد کړې دي. د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. د روټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوای ایالت کې جوړ شوی و، د ښځو پر حقونو او د هغې په ساتنې هم تاکید وکړ. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي، په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی. هغه زیاته کړې ده چې د افغانستان د خلکو سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي. دوی د افغانستان په اړه د خبري ناستو د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د یو هویت په مشرۍ اسلام آباد ته رسېدلی دی. د وزارت په بیان کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا ښودل شوې ده. پاکستان ته د ښاغلي متقي سفر وروسته له هغې تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي. د رویټرز د راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر ښاغلي متقي د سفر بندیز لګولی دی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن جمعه خبرداری ورکړ چې یو ډېر شمېر ماشومان د سودان جګړې ته روان دي. د فرانسې د خبري اژانس راپور پر بنسټ د یونیسف ویان جیمس ادلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل، هغه راپورونه چې د ادارې د خپلو باور وړ شریکانو څخه ترلاسه کړي دي ښیي چې یوازې د یوولس ورځو جګړې په جریان کې په سودان کې 190 ماشومان وژل شوي دي او تر 1200 نور ډېر ټپیان شوي دي. په خبره کې څه هم ملګرو ملتونه د ارقام په مستقل ډول نشي تاییدولې. د سودان د پوځ او ملشو ترمنځ جګړه د اپریل په 15مه پیل شوه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دویمې نړیوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د تاجکستان د ولسمشرۍ دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده. د مراسم به د مې میاشتې په 9مه په مسکو کې ترسره شي. د دویمې نړیوالې جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل day. او د اوکراین په ختیس دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې نه ختیس زیات شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د پوس په وینا د بخمود ښار ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلې دي. روسیا د اوکراین په لویدیس کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د اوکراین د دولت رسیس په خبره د هیواد مدافعانو په 13 ساعتونو کې په بخمود ښار کې د روسیې شپېته بریدونه په شاته مورې دي. روسیې هڅې د دې ښار د نیولو لپاره متمرکزې دي. د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه. دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې تر څنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي. تفصیل د اسمت سروان نور.
د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د ښځو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه. د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی او د دوی هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لپاره وي.
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د ښېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
ښاغلي شانکر، دا خبره د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خاوره کې د امنیت د ټینګښت، تروریستانو د ګواښونو د له منځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوي دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیروتنې بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشیان ټونی ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شو. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لمړی جونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزدکړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زدکړې هم منه کړې. همدارازې شزه په ادارو کې لکار کول او پارکونو حمامونو او سپورتي ځایونو ته تګ منع کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپا د پارلمان یو غړي هانا نیومن وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لورې پر ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. غلی نیومن چې کابل ته تللی په خپل انسټاګرام یې په یو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. لا دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې سیما بهوس هم په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوي ردوي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبري اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، له پخوانه ډېرې کنټرول شوي دي، ډېر په لرې وخت کې یو پیښه چیرې لیدل شوي.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان یې لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وي منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
مشکلات اقتصادي برخه نما پیښ اومده په افغانستان کې پر ښځو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د ښځو ترمنځ د ځان وژنې پېښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پېښه شوې وه. نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پېښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده. وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی. محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپل خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو ته اړ شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤولې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 41.
همدارنګه باید یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ د ازادي راډیو ته خپل پیغامونه که ستاسو په سیمه کې ستونزې وي یا که غواړئ کوم موضوع د ازادي راډیو سره شریک کړئ په دې واتس اپ شمیره موږ سره اړیکه ونیسئ: 00 4 22 41 41. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د خپل پیغامونه راوستوئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمل منګل صوتی پیغام در شپریدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ ورپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د صرافان څخه چې کالدار دي نه اخلي او په ولسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی، خواجه عمري، ناور، اجرستان، خوګیانی، پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ راډیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا ما د خوراکۍ ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې د طبي معالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځینې جنکې شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسته چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني، نو هغوی څخه شپږ دېرش زره غواړي، او څوک چې څوک نه پېژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روښان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي، که دغه سره اړیکه ونیسئ او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړئ د خوراکۍ، او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خپرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
یو محل کې شاعران راټول شوي وي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامش وي، هلته به د غزل ویل د دکلمه کول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست هلمند سیند شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونه وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غ دلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې ملي اتڼ شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشه ویل کیشه.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو، امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگینه کړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. دا ځلې د هغوی په پنځمه د ورځ شعرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا پنځه دېرش شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته وویل.
سږ کال بیا بغلان ادبي بهیر د غزل په ترانوي غزل شپه ولمانځله. د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون، همدارنګه د پرخبري ښارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبي بهیر دا شپه ولمانځله. سږ کال په یو خاص ډول باندې په یو دېره کې چې د بغلان ادبي بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دېره کې دا شپه ولمانځله سوله. په ډېر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترس کې وویلې او د زړه خواله یې د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیارلس سوه پنځه نوي کال راهیسې بغلان ادبي بهیر لمانځي. دې بهیر به پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لرې په دیرو کې د شپې سکوت څه نور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې په اړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالیږلي پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شاعران راټولېږي، بل د ماښام لمونځ وسو، ځینې کوچني کوچني ادبي بحثونه کېږي، په اجنډا کېږي، ترتیب برابرېږي، بیا ډوډۍ خوړل کېږي، وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن لمونځ کېږي، او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشي کې، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلېږي او د ډیوې په رڼا کې سمغه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې همغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناست کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدل او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي به چون نه غږ شته دی، نه موټر شته دی، نه خلک شته دي، نه مرش شته دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی. ډېر آرام شپه، آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي. کله سي ادبي تنده خړو بس اشعارانو سي خپل اشعار ولوستل، په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي. او په دغه ترتیب باندې هماغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموش وي، او هماغه په یو خاص انداز یا په هماغه چاپیریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلي صافي زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی. او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې وی سیمیز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالۍ برخوال وی دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سر پیلیش.
دیر مود آباد مو انتظار گل نوس پڑل مست ہل من سل شوچ انار گل نوس پڑل مست ہل من سن شوچ انار گل نوس پڑل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دویم مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشحاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یو غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا گوتی دا قلم دی غربت لجمی پریش دا دا وقت نا محترم دی ٹو پکا دی تیرو مر حساب را سر اوکڑا تا چکڑی دی وایستا کم کرونا سم دی غربتا.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسئول حفیظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند د بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالی جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لایې پاره شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکښې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړې کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانیو، پر ژوندو، پر ترنمونو، پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړۍ تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخش جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره یې د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بې خوند دی زم غسې ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسے یاران مے
ټینګو مگر نن محفل تواره نغلم یاران می ټینګو مگر نن محفل تواره نغلم دوی حتمن تارا یاد ویو زبیا مرم هغسی ژوند می هما غسی بی خوندا
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
په وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خوسام د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د ترویو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیته سوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی ترې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوی دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه د درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی په همداسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغو درویو ناولونو کې انځور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ستاسو په نظر کوم یوې نسبتا ډېر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی
دې ته مې فکر وی چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې
دیتا پام پکار دے چھے دا یو ڈول دا سوجی لکابلا دا سیدے لکیو بہرانے ناول مگر پا پختولی کل شوے دے او جبانا ندا لگتا لگا منگتا ترو سا پوری دا ندا مغلوم شوی چھے دا دیتا کم مشخصا سر جبانے بھی خو دا پا دا پا دیار لسوا اول لس ہجری المریض کال کے پا لمڑے پا اصلاح ورسپانا کی دا وقت پا اصلاح ورسپانا کی چه خپل برهان الدین کشکی کی دا اصلاح دا ورسپانی مسئول مدیرو دا چاپ شوی دیو دا لڑای دا ناولونو یا دا ترجمه او یا دا خپل لیکلو ناولونو سلسلمان دا دیزیان شروع شوی دا آل دا ورته لیکل شوی دی چه دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مګر مشخصه ژباړه نه ده یعنې یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناولیت یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکنې ډېر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1418 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا پاورتی کی چه دا لمنلی کی چه دا اصلاح چاپ شوی دی و سرا پا کتابی بنا هم دا اصلاح دا اداره لخان اخبار شوی دی پا دی که هم زنی البته لگی اگده پیسی کل کل لگ زنی ستری کون که دیالوگونا او خبرشتا خو عمل کولیشی خو دا دلملنی و داستانی اثار و پتوگا منتخبل خاص ارزخت لری دریم ناول چه اغا دا نور محمد تاریکی ناول دی او بی تربیت زوی اغا پا دیر لسو نول لسکال که کابل مجلی داغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوه دی دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوی دي بشپړ زمونږ په کلاس کې نشته دی چې ډیرې ډېر بحث پرې وکړو خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا خاغلی ډاکټر جړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خپره کړی
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده د همدا خبر خیر راغلې ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تاریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې د همهلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل په ښکلې بڼه یې چاپ کړل مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به روسه خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کرکټر چنې لپلوا د پلاټ لپلوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په پایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوم لیکنه کې خی چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنی دا مگر روسی آثار چی دی مثلا دا بنگ مسافری دا یا چاڑا دا یا سپین دی یا سنگسار دی دا بیا جالب شایان لری سگه دیر که بحث کولیشی دا کرکتنی دا اصول پرانا که لیکنه نصری خود دای لمرانه لیکنه دا واندی دا خاطر منگتار دخت لری چی یعنی پا دا داستانی کار که دا لمرانه کار دی زخت پلا دا سی فکر کومه چی پا دا دره وڑا که دا لمرانه اثر زما پا نظر مخصوصا دا کرکتر خانی لکابلا او د کرکترونو د خوب معرفي لپاره او حتی لرواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکر کې په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري له ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره به د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکر کې په پټه مینه کې موږ یو جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خپرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصرې وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومیږي چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوي دي کیڼ لوري ته د کتاب انګلیسي د کیڼ لوري نه همدغسې لیکو. بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټ ان ټرانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب، فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري، لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو، څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې دي یا هملته کورنۍ زیږېدلي دي هغوی دې د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات موږ په نظر کې نیولي وو. خو بیا چې دلته ختیځ خپرندې ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر ووهه، نو په همدې خاطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته، د افغانستان د جغرافیه حق لا دغه شیان چې وو دا په همدې خاطر پکې ځای پر ځای شوي وو. خو دغه ټولنیزو موضوعاتو برخه یې زیات مدیکنه بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخیسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگاهه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ تر شا پیری یا ځینې خلک غواړي یوازې د ووسیږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښي وي یا فرزن اندیښمن کېږي. دغه موضوعات په کې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پر لمر ولیکم، رونا به واخلم سپیده به پر سحر ولیکم. د گل ترشند براتوی لکن اک حد سما، د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم. د وجمو خیال به دست پرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواگانی به زنگل تا پر نشتر ولیکم. دستور بار با دبنو تر قلم و با سما، پا کائناتو کی بخبلنم پر قمر ولیکم. زب ملال سم پروین بسم زهره بسما، زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم. زب و غاڑی تا دنیمش بی گوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی راډیوي مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمنې فنا شعر درو پښه.
ما تیارې رڼا نکړې زه چاته ډیوه نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم. دی تمینا موایا دا خم این توب ندی، دی تمینا موایا دا خم این توب ندی، ترا پس مر نشوی ز در پس مر نشوم. سخت و ده هجر شپا دوارو درد هستی و، سخت و ده هجر شپا دوارو درد اغستی و، تا ته هم خوب ندرت زه هم هیچ ویده نشوم. وچه بده چه وچه دمرا نا کردو که هم، ستاز لرا نطور نشو زل تا خب نشوم. نما سکون در کرلو نتاش رنگ ولیم، تک ما تو رز نشوی زهم تا تشب نشوم. دادی زکانی وکری یو دیورم پکوم دریاب، دادی زکانی وکری یو دیورم پکوم دریاب. داسی دی فنا کرم چه زان تا هم خکارا نشوم، داست دی فنا کرم چی زان تا هم خکارا نشوم.
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تا مخکر. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوی ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نوو لگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخکی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپشپندوسم مهم پانتون ګڼل شوی وو. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی دی. ویسکانسن پانتون شل پانزی او چانگی لری چو پلسکونو سر محسلین پکی درس وی. ملی اتن دری پانتون د سیاسی علومو د استاد نجیب آزاد پالو جلو د پانتون د شکولی هنرونو د پانزی پنساب که شامل شوی. پا دیار بنور لشاغلی آزاد خواهر.
تقریبا کابو در شیوان شولان ده یو برنامه و چه در پانتون نور استادان هم دوستی و پکشه زدی اغا محفل توار اغلبا نو در اغا پانزی در رئیس درم معرفیش بما او ما اویل چه بده در شکل و هنرونو در دپارتمنت در دانس در دپارتمنت شکل و هنرونو در پانزی در دانس دپارتمنت که پہلا بیل ڈانسوں لکھا دے ہند کلاسک ڈانسوں لکھ کے دل عربی زنگری تو ایجپشن ڈانسوں لکھ شو وصول نو ما دا خبر دا رئیس دا شوریا دا کمال چلی ممکن ہے دا افغانستان ملی اتھان البتہ اگر ملی اتھان تشریح کئی نو دیدی را لگو گوشتل چھے زا مفصل پرپوزل شکل سوالی کما او دا افغانستان دا ملی اتھان اگر طول تاریخ چا چطر اتھان دا دا تاریخ چا یا پاش سوالا زرگونه کالا تاریخ لري او دقیق تاریخ نه معلوم شکل پیدا کوي زرگونه کال رئیس دا افغانستان کې په ټول پښتون سیمه کې د کرشیا غالي هم خلکت کیږي او تاسو کوي نو دغه نو څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیر بورډ یې هغه څنګه ستې چې باندې یا خپل سټیشن په خبر ورکړم نه کوي نو په دغه ډول باندې دا ومنل او خوشاله صورت او دا یې د ښکلي هنرونو د پورتي ده
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داسې ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داسې ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کېږي هغه به هرم مرو دا هغه ملي اتن زده وي
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پوهنتون محصلین به کوم اتن زده کوي
دې حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي یوه په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول اتنونه پیدا کړل لکه هغه لوی اتنونه چې هغه ته مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري د دازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اتن د دی پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی
اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کیدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پوهنځي څخه فراغت یعنې څلور کاله هغه درس یې ویل په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده اما هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن ټاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او بیا خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي که چیرې ریسرچ ونه کړي او په دې باندې مقالې ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو بیا دې سره کېدلی نه شي نو د داس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس به د وسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخوارا غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وایی. نشرات سولندی مصری دی چی پپای کی دعای بند لری او پامین ویلو سر پای ترسیجی.
یا رب کردگارا یا چای پواری کرا را سر پستی شدی کرا کی کنا او کل چکرا پتو سام قطر قطر یا رب کردگارا.
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اوم ورځ راغواړي او د خوشۍ او شکر ادایینې په خاطر نشره پروایي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پر ویل کېږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولاړ ور باندې تور دی بیل مور نسپلار یا رب کردگار تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی اکل مهارا یا رب کردگار.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا میلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانیږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشۍ لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعیت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخښي. او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شعر واجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وي دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا انجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد وایي اوس دا دود مات شوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په انجلۍ هم ویل کېږي. د انجلۍ نشره ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت به زه درته وایم. زو کړې یم انجلۍ ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب یې هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعري معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کوم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند، یا نورو دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځینې وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشۍ دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، ساجد زیف بابا لر قدر ثواب کر شکر
دوا. لحمد راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم تر